द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
तड़मशे ग्रानो रुदुनको औकतुनको द वॉशिंग्टन डीसी स्टूडियोज ना वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो औ टीवी यो साता खबरी परवनेता गोगे अप टेलीविजन स्क्रीन्स बांदे कोरे हम नन द ज़ियारत रस काल दो जरा शपाड़सम द मई द मियाश्ते दोलसम नेट द औ द वक्त पाकिस्तान की दी द शपे लस बजे افغانستان کې د نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د گرمی یو بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ٹی وی د یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محبوش چلیل
او زه رحمان بنره ما نن خبری خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو تاسو بوزو بوزو پاکستان ته چرته چې داسې موشمن د ورځې د نور پرنا کې پکې سارا زی او ګرځي خو چې شپه کېږي او تیار کېږي نو د ګرځېدو توانې ختمېږي درته بخا یو رپورټ او وایو به درته چې یو پیغلا چې امبرین نومېده ولې سوځبل شوې وه ولې ژوندی وجل شوې وه او د هغې کیس تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی د لو درته بخایو خصوصي رپورټ پښتون کنکشن ډیبل ډیو پرې خصوصي خبرونه کې به تاسو یو شمېر مهم رپورټونه ګورئ را سره اوسئ یو شمېر مهم خبرونه په دې اقله درته وړاندې کوو
گران اردن کو اوکتن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری پرونا دوام لری وڑاندے کو اڑمبی رپورٹ د پاکستان او افغانستان ترمین ز د ترخم سرحدی لار پر لپسې درې مروز هم تړلې شوې وه او لوجی دواړو ملکونو ترمنځ خلکو تګ راتګ کې او تجارت چې دی دې کې ډېر ستونزې دي تجارت ودرېدلې دي په دې کله باندې قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زموږ همکار محمد اکرام د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری نه نور حال هغستې د تاسو ته وړاندې کوو
لکه څنګه چې تاسو په درې مورز هم ته قبول ترلې شوې وه د نن ورځې مهمه پیښه چې وه هغه د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ یو غونډه وه دا غونډه د غرمې نه پس وشوه او ډېره لنډه غونډه وه ډېره تمام شوه د هغې نه پس چې کوم معلومات د دغې غونډې په هکله مخې ته راغله او په پاکستاني چارواکو نو اول لنډه خبره دا وکړه چې د هغوی افغاني همنصبانو د دوی نه دا غوښتنه کوله چې باید اول دغه پوله پرانیستی شي او بیا د هغې نه پس چې کوم څه هم لنجمنې خبرې دي مسلې دي په هغې باندې بل اسلامآباد او کابل نیغ په نیغ یو په زړه خبرې وکړه خو د پاکستان له اړخه هغوی ته دا شرط کېښودی شو چې تر څو هغوی ازغم تار په حق باندې کوم خپل اعتراض را پورته کړی دی هغه یې واپس نه اخیستی تر هغې دغه پوله نه شي پرانیستی تر نیم ساعت پورې دغه خبرې وشوې او بیا د هغې نه پس افغاني هیئت شو د کومې مشورې چې د هغوی د پوځ یو کرنل کاوه کرنلنثار په نوم باندې هغه یې واپس په دغې خبرې سره لاړو چې مونږ جلال آباد کې یا په کابل کې د خپلو مشرانو سره خبرې کوو او هیله ده چې تر ماښامه پورې مونږ بیا واپس را شو وسره دا هم چې لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړه چې د دغې درېیم ورځې بندیز د وجې کاروباري هلې ځلې او عام د خلکو تګ راتګ چې د هغه بیخي په مکمله توګه تړل شوی دی پرون خو داسې خبرونه وو چې ځینې جنازو نه اجازه ورکړې وه مړي وړي وو خو نن لکه چې دغسې کومه هیچاله اجازه نه ورکړل شوې البته د دغې پولیسو سره نږدې چې کوم د شینوار ولایت کې دي او هلته چې کوم خلک نشتي د هغو نه داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې ځینې هغه کډوال چې د پولیسو دغه اړخته پاکستان اړخته ایسار شو هغه اوس د شمشا غر کوم چې د ترخم سره لوی غر دی او دواړو اړخونو ته دواړو پارخونو باندې دی دغه د هغې غر د لارې په کچه لارو باندې ځینې خلک په خپلو خو باندې د دغه طرف راوښتو هڅه کوي او هغې د مخه نیولو چا کوشش نه کوي البته د افغانستان اړخ نه هیڅوک هم نشي را پرېښودی
شینواری صاحب کوم مختصر د دې په حق لمراتو وای چې پاکستان دغه ازغن تار چې لګوي آیا څومره لګولې شوی هم دی او پاکستان د ډیر وخت راهسي چې کم سټینډ لري یا موقف دی هغه څه دی چې څه دغه تار کولی شي د څه شي مخنیوی کولی شي چې دی دا تار لګوي
دغه وخت کوم مشوره راپورته شو دغه د بیان کیندي یا شپږ ورځې وړاندې مو دا وخت کې د ریپورټرۍ وچې باچا مینا علاقه سره د غیر قانوني افغاني کډوالو هغه چې فریشي زاو کوونه مړه کړی شوې دي افغاني پاکستاني چې علاقه دی چې باچا مینا کې او شهید مور کوم چې د پاکستان اړخ ته تقریبا په 1 کیلومتر کې دی په دغه ځینو کې هم چې کوم د وینو باندې دغه شکو چې دلته نه په پټه باندې غیر قانوني توګه افغانان د نه راځي نو الته یا دغه ازغن تار لګولې ده دا لګول شوې ده خو اوس چې کوم شخړه پسند سي توګه راپوتل شو پرونه بل ورځ دا د پاکستان اړخ نه د پاډر پولی دس لاستا یو او خور دی چې په دغه کې هم دا شک کوچ په دغه کې یو خدا چې خلک وغه کوي ته غوا بل سره تل بل ال سنبا قاچاق هم کې د سمګلینګ هم کې ده نو په دغه ځای باندې د ارمی انجینرینګ کول دا به هیڅ کار نه شو چې هغه د تاسو انتارو لګي کوم باندې چې افغانستان حکومت اعتراض وکړ دا یې نه پس دغه شخړه راپورته شو
ډیر مرنه ابراهیم چنواری سره موږ سره خبرو کولو
دا بالکل تاسو صحیح وایي ما هو جلیل چې بلکې صدیق ارشد حسین دی او ارشد حسین هم په دې موضوع رپورٹ را لګلې کوم چې تاسو ذکر لکسي په مخ کې وکړو یعنی پاکستان دا وخت نه صرف د دې پولی په مصر باندې د افغانستان سره خبرې کوي بلکې هغه سلور چې کوم ملکی ډله وا په کوم چې پاکستان وو چین وو امریکا وو او افغانستان وو یعنی دا کوشش دا چې د طالبان به خبرې مستره ولې د پاکستان جمعنه دا وا پاکستان د طالبان د خبرو مستره وستل کنه او دغه پروسه چې د امن پروسه و سلور ملکیزه خبره ترې پکې کمزې ته ورسیدل دغه باندې ریپورت دی ارشد حسین لګلې دی د اسلام آباد ناراضي چې په شریکه ګورو
اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د هفتوار خبری کانفرنس په موقع د خارجه دفتر ترجمان نفیس زکریا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر علی ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د یو اپریشن د لارې بازیاب کولو باندې د افغان دولت مننه وکړه په پاک افغان پوله باندې د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو او د افغانستان لخوا د اعتراض لکبل د تورخم پوله د بندیدو په حق له د یو سوال په جواب کې خاغلی نفیس ذکریا ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله یو غیر محفوظ سرحد دی او د شریکی پوله حفاظت او سارنه کول د دواړو هیوادونو د پاره یو لوی چیلنج دی او د دې مسلې د هواری د پاره د پاکستان حکومت د یو شمیر ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده
happened that due to some differences over the measures to regulate the movements across the border it has been temporarily closed today to avoid any sort of unpleasantness so both sides are however in contact with each other through military to military channels for addressing this issue
هغه وایي چې د پاک افغان پولی د ښه انتظام او سارنې په معامله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له کبله د تورخم لاره تړلې شوې ده او د دې مسلې د هواري دپاره د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د یو بل سره تماس کې دي خکاره دی وی چې د تورخم سره نږدې په پاک افغان پوله د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په معامله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لانجې لکبله دغه پوله په مکمل توګه په درې مروز هم تړلې شوې وه او د پولې د بندیز لکبله دواړو غاړو ته یو شمیر خلک اغیزمن د شوې دي د افغان امن عمل او د طالبانو امن خبرو ته د نکې ناستلو په باب له د یو سوال په جواب کې خاغلی نفیس ذکریا ویل چې د افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستل آسان نه دی او دا د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې مشترکه ذمہواری جوړیږي چې طالبان خبرو ته کې نه وي
مې مې جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ پروگرام ہے کہ جو ففتھ کیو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس اور ان دا مین ٹائم ایفرٹس ول ریمین آن ٹو برنگ طالبان ٹو نیگوسیشن ٹیبل
خاغلی نفیس ذکریا وای چې د افغان طالبانو د دولت سر خبرو تر اوستلو د پاره هلې ځلې روان دي او امکان دی چې په دې اړه د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې غونډه د مې په اخره کې تر سره شي خو دغه غونډه د پاره حتمی نیټه لا نه دا ټاکلې شوې او د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې په غونډه کې به د هغه عواملو او خندانو جاج اغستل کیږي کم چې د افغان طالبانو خبرو ته پکې نولو کې مخې ته راغلي دي د امریکني کانګرس لخوا د اف 14 جنگي جازونو په غستلو کې پاکستان ته د مالی امداد ودرولو په حق له د خارجه دفتر ترجمان ویل چې ترهګری یو عالمی مسله ده او پاکستان او امریکا د ترهګری خلاف جنگ کې نږدې ملګری دي او امید لري چې امریکا به په دې جنگ کې د پاکستان مرسته او ملګرتیا جاری وساتي اخوا د پاکستان د وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز نن سینټ ته ویلي دي چې د امریکای کانګرس ته پخکارا ټکو کې ویلي دي چې پاکستان به په خپل جوهري پروګرام هیڅ قسمه سمجوتا او نکړي او دا چې د هند لابي کوونکي د پاکستان او امریکای ترمنځ تر سره شوی د اف 14 جنگي جازونو د ډیل شنډولو کې ناکام شوی دی د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان د خپل خبری کانفرنس په اخره کې دا هم ویل چې پاکستان په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي د مشر تیزندیکولو باندې سخت تشویش لري او په دې لړ کې د بنگلاديش های کمشنر خارجه دفتر ته رابلل شوی وو او هغه ته خپل پورا احتجاج ریکارډ کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرون لا دوام لري او اس وقت شوی سیمه ای زنڑی وال مطبوعات ته د کتنی د نیویورک ټایمز یو اداریا دا چې سرخط دی ټایم ټو پټ دی سکویز آن پاکستان دیتا کتنه کړی دا زمون همکار مختار خلیل نورازی چې په ګډه وورو.
افغانستان کی طرح گروپ اسی دا امریکی دا تاریخ په اوګد جنگ کې امریکی ته قدم په قدم د پاکستان د ملګرتیا او ملاتړ اجت پیښ شوه دی او هم دغه وجه ده چې امریکی تر اوسه پوری پاکستان ته د دریو دیرشو عربو ډالر امداد ورکړی دی، خو باوجود د دې دومره دروند مالی امداد پاکستان نن هم یو نایتبار اتحادی دی او د امریکی او د افغانستان تینا هر وخت یره کیږي. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د ترهګرای په جنگ کې د پاکستان د کردار په موضوع خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته پاکستان له د لاس تاول وخت اوس راغلی دی. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د امریکې نوی کمانډر جنرال جان نیکلسن جونیئر براتلونکو څو هفتو کې د جنگ په باب خپل جاج اندازه پیش کړي، خو تجزیه نگاران د وړاندې نوی ناګانی کوي چې د افغان جنگ په باب لا د جنرال جان نیکلسن بیان بس ډیر د خوند نوی. دا هم ډیره ممکنه ده چې د جنرال جان نیکلسن د بیان پر رڼا کې افغانستان کې د روان کال تر اخره پورې د امریکانو لسو زرو پرتو فوجونو شمیر پنځه نیمو زرو ته د راکمولو د صدر اوباما د فیصلې په ځیرکتیا سخت اعتراضونه هم وشي. ادارې لیکي چې افغانستان کې د امن د دار مدار حقیقت د فوجونو په شمیر نه بلکې د طالبانو ځینو ډلو سره د امن او د سولې په خبرو اترو دی، خو د دې خبرو اترو کنجي د پاکستان په لاسو کې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان افغانستان کی د خپل مفادات او د تحفظ او افغانستان کی د هندوستان د خپل غزولو د لاري نیو په غرض د ډيري مدينه د طالبانو او د حقاني نتورک امداد کوي. د امریکای په دوړه د بو د پاکستان فوج د سمودین خپل قبایلی سیمو کې د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي، خو حقانیانو ته د دې فوجي عملیاتو هیڅ توتیب نه دی رسیدلې او غوی نن هم خمهفوز خپل زینو کې پراته دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د پاکستان د دې دورنګینې د امریکای چارواکي د ډیر وخت نظر چودی دي او اوس امریکا د پاکستان په فوج د نور زیات فشار اچولو په سوچ کې ده. همدغه سبب دی چې د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې ریپبلیکن چیئرمین سینیټر باب کارکر د امریکای په مالی امداد ام امریکی نه د اف 14 قسم جنگی هوایي جازونو د اخیستو په سودا کې ونج اچولې دي. سینیٹر کارکر نیویارک ٹائمز ته ویلی دی که پاکستان حقانیانو پسې ټوپک راپورته کو نو زبته نه په امداد لګولې شوی بندیز لری کم، ځکه چې حقانیان په سیمه کې د افغان او امریکانو فوزونو اول نمبر خطرناک غلیمان دي. ادارې زیاته چې د افغانستان صدر خاغلی اشرف غنی هم اوس پاکستان ته تندې تریو کړی دی. د یو کال نه د زیاته وخته پورې پاکستان سره په دې تمه ډیر ناکام وکړو چې طالبان به ورسره پخلا کی، خو افغانستان کی د شر فساد په زیاتېدو دی د خبرو اترو په ختمولو مجبور شو. نیویارک ټایمز نور لیکي چې دا شان فشار به شک چې سید خو تعلقات بیخي ختمول د خیارتیا کار نه دی. پاکستان او امریکا نن هم یو بل د مخبرای معلومات ورکوي او پاکستان امریکانو ډرون هوای جازونو لا په علاقه کې د حملو کولو اجازه هم ورکړې ده. دین علاوه پاکستان دا وخت د ډیرو زیاتو ایټیمی وسلو خاوند ملک دی. په دې سبب امریکای ته پاکستان سره د خبرو اترو کولو ضرورت دی چې دا شان پاکستان سره امداد وکړي شي چې ایټیمی وسلې یې د توندلارو لاسو له ورنشي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې صدر اوباما 14 میاشتې وړاندې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوګد جنگ یعنی د افغان جنگ د ختمولو اعلان کړی دی، خو د افغان طالبانو څخه قسمه سیاسي خبرو اترو کې د شاملولو کاري ځان نه پس راتلونکي امریکني صدر ته پرېښودی دی. خو د افغان طالبانو د سیاسي خبرو اترو په میز کې نول به صرف په هغه صورت کې ممکن کیږي کله چې پاکستان د جنگ لمبو ته د لمنې وهلو نه منی کریشی.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډی وی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدل شي. زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. او اوریدونکو کتونکو اوس وخت شوې دی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن چې پکې موږ سیمې او نړۍ په حق له مهم رپورټونه څېړنې مرکې تاسو وړاندې کوو. او د نن چې کوم د دې اونۍ پښتون کنکشن دی هغه کې په رپورټونه مرکې به چې وړاندې کوو هغه په دې چې په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو داخلې په کچه کې ډېر کمی راغلي. نو راځئ چې په شریکې واورو او وګورو.
پختون کنیکشن پروگرام کی زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی ویم. د دې هفته پختون کنیکشن پروگرام موضوع د پاکستان د سکولونو هغه ماشومان دي چې دا وخت د سکولونو نه بهر دي. د ملګرو ملتونو او په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې الف اعلان تر مخه دا وخت په پاکستان کې 25 لاکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په دې کې یو غټه شمیره په خیبر پښتونخوا کې هم ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د روان کال لپاره 8 لاکه ماشومانو هدف ټاکلی دي چې واپس په سکولونو کې داخلوي. دغه ماشومان سکولونو ته ولې نشتلی؟ دوی ته دا موقع ولې نه ترلاسه کیږي؟ دا او د دې سره تړلي تفصیلات ارشد مومن د سیمینا په یو رپورت کې وړاندې کوي.
سلمہ بلقیس د پرائمری سکول استاذه ده او د اتم اپریل نه شروع شوی داخله مهم په لړ کې کور په کور ګرځي چې د سکول نه بهر جنکی ماشومان داخلي کړي. پښتنه سیمه کې اکثره مور او پلار خپل جنکی ماشومان سکولونو ته نه لیږي. سلمہ بلقیس وای د جنکو ماشومان سکولونو ته نه لیږلو پر شا د والدینو ذهنونو کې ډېری اندېښنې کوم چې دوی لری کوي.
ډېرې غټې مسلې چې دي نو هغه خو تاسو اوس د دې مور خبره واومرېدله چې هغې وایي چې زمونږ ماشومان چې دي نو هغه خود سره کېږي د خپل مخسر شي زمونږ خبره نه مني. غټه مسله خو د دې دا ده او خبره بله دا ده وایي چې زمونږ سره کور کې مدد کوي د کور په کار کې اوړه واغږي مونږ کلي ولس کوو او هغې چې دي کور کې مونږ پرېږدو هغې مونږ له کور ساتي. نو کنوینس کو هم هغه په دې طریقه چې خپل مثال ورکو چې دا د مونږ تعلیم وکړو نو خود سری هم ممکن نه دراغلي.
په دې سکول کې د کمپاین په دوران شپږ دېرش نوي ماشومان داخلي کړی شوي او استاد شیله فاروق وایي چې نوي راغلي ماشومانو ته دوی خصوصي پاملرنه کوي.
لکه داسې ماشومان دي چې لکه هغوی کور کې اړو د سبق چا سبق ویلي نه دي او ټول چې دي لکه داسې اړو څوک تعلیم یافته وایي کې څوک شته نه او لکه هغوی ډېر هغوی هینډل کول هم ډېر ګران کار دی. هغه ماشومان چې کم راځي که نه دا خو ډېر ګران کار دی خو لکه چې ماشومان مینه ورکړو مونږ نو هغه ماشوم ډېر زر هغه خبره زده کړي چې مونږ یو خبره په مینه وکړو که نه هغه ماشوم هغه خبره بس یو ځل ورته وکړو بس هغوی بیا پیشي لکه خو لکه ډېره مینه غواړي او بیا ورسره مونږ خپله باندې چې دی نو بهر به ګراؤنډ کې ورسره سه پی ټي وکړو یا ورسره سه ګیم وکړو یا څه نو پای باندې مونږ کنوینس کړو ماشومان.
په خیبر پښتونخوا کې د روان کال لپاره 8 لکه نوي ماشومانو داخلي هدف ټاکل شوی او په 400 ضلع کې د غشمیر 10,000 دی چې تر اوسه پکې 15,000 ماشومان سکولونو ته راوستل شوی. او 400 تعلیم محکمې زی مشره عائشه گوهر غنی چې د نور کله په پرتله د جنکو ماشومانو تعلیم پاړه روان کال د والدینو رویه کې مثبت بدلون راغلی.
ډیر زیات بدلون راغلی دی. مخکې حکومت پیرنټس ته وی چې راشه سکول ته کنه تاسو ماشوم خبره کوو یا سنو نه برات لروي به چې موږ ته دا کار دی هغه کار دی چې موږ وایو چې ماشوم د بهتره د پاره دی تاسو ماشوم د پاره موږ خبره کوو. نو پیرنټس هر یو کار پریږدي لومبې راشي ځکه چې هغوی ته د تعلیم د اهمیت پته لګېدلې ده. بله چې زموږ حکومت هم روان دی هر څه تقریبا فری ورکوي نو هغوی ته دا احساس شوی دی چې حکومت دومره کوي نو بیا پکار دی چې موږ هم لکه دې طرف ته راغیب شو خپل بچي داخل کړو او لکه مطلب ماشوم ایجوکیټ کو دی کې زموږ فائدہ ده.
عائشہ گوہر زیاتوی چې سکولونو کې ماشومانو ته ویړیا داخله او کتابونه ورکړل کیږي، باید چې والدین زیات نه زیات بچی سکولونو کې داخل کړي او د خپلو بچو روښانه مستقبل بنیاد کړي. د کیمرامین شمالي سره ارشد مومن، وایس آف امریکا، پښتون کنکشن.
او اوزو د پاکستان بلوچستان صوبې ته. بلوچستان هغه صوبه ده چې نه صرف وروسته پاتې ده، بلکې خلک پکې په روزمره ژوند کې د تشدد سره هم مخ دي. 900,000 ماشومان د چارواکو د وینا تر مخه په دغه صوبه کې دا وخت سکولونو نه بهر دي. چارواکي وایي چې تقریبا 200,000 پورې ماشومان روان کال په سکولونو کې داخل کړي دي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې اوس هم زیات شمېر ماشومان له زده کړو څخه بې برخه دي. یالتی حکومت وای نور ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره دوی ګړندۍ هڅې کوي. د چارواکو په وینا صوبه کې 15,000,000 ماشومان خپل زده کړې په حکومتي او شخصي سکولونو کې ترسره کوي، خو 900,000 له سکولونو څخه بهر دي او د دوی 2.5% برخه نجونه دي. حکومت وای د دې علت په ایالت کې د سکولونو کمای دی. د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای اوس دوی د تعلیم په څنګه کې عملی ګامونه اخیستي او روان کال یې 1,90,000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د ده په وینا حکومت د شخصي سکولونو په پرتله سرکاري سکولونو کې هم بشپړه اسانتیاوي ورکوي او د شخصي سکولونو د فیسونو کمولو لپاره یې ګامونه اخیستي دي.
یعنی محکمه ایجوکیشن نه خپل تمام ډیوز کو
د تعلیم د څنګ د ټولو ضلعو د تعلیمي افسرانو او د دوی په ذریعه باندې استادانو ته موږ دا کار په لاس ورکړی دی چې دوی په کلو ښارونو کې چې کمې د دوی سیمې دي هلته دې کمیټې جوړې کړي، کورونو ته دې ورسي، دروازې دې وروټکوي او خلکو ته ویایي چې خپل ماشومان دې په سکولونو کې داخل کړي.
د ایالتي وزیر په امر د تعلیم په اړه د پوهاوي لپاره استل سوي د ولاریون برخواله رکیه خانم وای دا ډول اقدامات ډیر ګټور وي.
ما هغه ماشومان سکول ته راوستل چې کچې ټولوله او د خلکو په کورونو کې کار کاوه.
په بلوچستان کې هغه غیر دولتي ادارې چې د تعلیم په برخه کې کار کوي د حکومت و اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري.
سکولونو مې 70% څخه زیاده
په بلوچستان کې تر 80% زیات سکولونه د چښلو د اوبو د پاخانی د کلاله دیوال زخه به برخې دي. له دغه سبب په بلوچستان کې د تعلیم معیار له نورو زخه شاته پاتې دي.
غیر دولتي ادارې وای بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ ډیری خراب دي، 14% استادان غیر حاضر دي، 10% داسې سکولونه دي چې یوازې یو کلاس روم لري. د پاکستان په دغه ایالت کې 12,500 تنزدې حکومتي سکولونه دي چې پکې 6% هایدي او زیاتره د هلکانو دي. شمیرې وایي د ایالت په اوږدو کې 350 شخصي سکولونه هم سته، خو د دې برسېره کارپوهان وایي دغه مکتبونه د ایالت د بچیانو لپاره کافي نه دي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، Instagram VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News.
د پښتون کنکشن کتونکو کچرې پښتنو ته د تعلیم موقع ورکړی شي نو دوی ډیر مخکې تللی شي. رفیع الله کاکړ هم د بلوچستان د سیمې څخه هغه یو پښتون دی چې روډ سکالر دا د ویار قبیله یوه تعلیمي وظیفه ده چې د ګټلې ده. دوی سره تفصیلي خبرې اترې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
زما لومړۍ پوښتنه به هم دغه چې د روډز سکالرشپ مو څرنګه ترلاسه کړ او څه خواري مورته کړې؟
د روډز سکالرشپ ترلاسه کېدو د پاره چې ما کم د شپږم او د ومه سپ سکول کې کمی خواري کړلې وي، نو بیا مې چې کم د شپږم ډیگری ترلاسه کړ در هغه وخت پورې دا د هغه ټولو خواري نتیجه ولا. نو په هغه کې دوه درې چې وو هغه خاص شانولو، اول خداو چې تھرو آؤٹ زما په تعلیمي کیریئر کې د نمبرو د اکیډمکس په ولا سره ما ډیر شش نمبرونه اخیستي وو او په پوزیشنانو کې راغلی ولم. از ا گولڈ میڈلسٹ پاتې شوی ولم، په بوټ کې پوزیشن هولډر وم. د دې سره سات سات زما په خیال چې په سکالرشپس ترلاسه کولو کې در ټولو لوی شی وي هغه داو چې دا سکول نه وخت سره ما په غیر نصابی سرگرمیانو کی ډیر برخه اخستله.
اکسفورد کې تاسو سبق وایسته، په کوم شوبه کې وایسته او د هغه ځی درسونه څرنګ دي زده کړې شوونی چاري څرنګ؟
د په اکسفورد کې زما اوس دویمه ماسترز ډگری اوس مکمل اسوله. نو ما اول ماسترز وکی په پبلک پالیسی کې او دویم ماسترز ما وکی په ګلوبل گورننس اینڈ ڈپلومیسی کې. نو کم چې د اکسفورد د زده کړې خبره ده هغه خو نو ظاهره خبره ده ډیر جلا او ډیر یو مختلف سسټم دی چې کم په پاکستان کې یا زموږ په وطن کې دی. نو په هغه کې دوه درې مین شیان دي. یو خو د هغه ځای غټ فرق دا دی چې کم سټوډنټ ته یا طالب علم ته هوم ورک ملاویږي ریډنګس ډیر زیات دي چې ته به کلاس ته راتګ مخکې هغه به ته ټول د کلاس ته راتګ مخکې کوي. نو په کلاس کې په لیکچر کې استاد تا ته شی نه درشایي، هغه به تا ته یو سل صفې یو سل شل صفې دا به ریډنګ درکړې وي، دا به تا ویلي. بیا چې ته کلاس ته راشې ته به د استاد او د نورو ملګرو سره پر هغه بحث و مباحثه کوي. نو د هغو هغه د زده کړو فارمیټ هغه ماډل یې دا دی. نو زما په خیال دا درګردو لوی فرق دی زموږ د سیستم او د هغه.
او په بلوچستان کې ستاسو په خپله هم تعلق د بلوچستان دی او بیا بلوچستان کې د ګلستان څخه دی، بلوچستان کې له تعلیمي نظام څخه مطمئن یاست او که نه یاست نو ولې؟
د بلوچستان تعلیمي نظام خو د بدقسمتۍ خبره ده، دا ټیم نه صرف په پاکستان کې بلکې په ټول جنوبی ایشیا خطه کې در ټولو پاتې تعلیمي نظام دی. دا ټیم شپږ شپېته بچیان د بلوچستان چې دي هغه د سکول نه بار دي، یعنی په سل کې په سل کوچنیانو کې شپږ شپېته کوچنیان سکول ته نه ځي. نو د نجونو تعلیم حالت چې دی هغه بیا در دې نه زیات بیکاره دی. نو زما په خیال د دې وجه دوه درې مین وجه دي. اول خو دا دی چې د بلوچستان هغه جغرافي داسې ده چې په هغه کې کلي سره لیرې دي، آبادی ډیره کمه ده خو هغه سره پیلاو ده. نو هغه ته هر ځای ته سکول ورکول هغه ډیر ګران کار دی، ډیر زیات وسایل غواړي. دویمه غټه خبره دا ده چې کم د بلوچستان حکومتونه تیر شوي دي، لیډرشپ تیر شوي دي تاریخي طور باندې، هغو دا ته ترجمه دور کړي و تعلیم ته په بلوچستان کې چې کومه ترجمه
څه کول پکار دی اوس بلوچستان کې د تعلیمي وضع د ښه کولو لپاره؟
دوه درې مین شان دي. اول دا دی چې د تعلیمي اسکولو جوړول سات سات چې کوم موجوده ادارې دي په هغو کې د تعلیم معیار چې دی هغه ډیر پاته دی، هغه برابرول، دغه د پاره په امتحان کې نقلونه ختمول، د استاد په کلاس کې حاضری دا یقیني جوړول او د استادانو په خپل تربیت کول دا ډیر مهمه دي. دویم زما په خیال دا ډیر ضروری دی چې د ټکنالوژي استعمال بلوچستان حکومت وکړي د خپل کم تعلیمي دا چې بحران دی د دې د حل کولو لپاره، چې کم لیرې لیرې علاقې دي چالته دی فزیکلی نشي ورکړلی د مانیټرنګ لپاره د یو اقدام لپاره، نو هغه دی په ټکنالوژي کولای شي. دریم زما په خیال چې ضروری دی چې دوی پرایویټ سیکټر سره پارټنرشپ وکړي او هغه راولي په دایسا کې چې هغه د دوی سره مدد وکړي چې دا د سکولو مسله ده یا د اکسس مسله ده یا د کوالټي مسله ده، په هغه کې پرایویټ سیکټر سره دی مرسته واخلي.
مرسته واخلي. او پښتنو ځوانانو ته به څه پیغام ورکوي؟
پښتنو ځوانانو ته خو زه دا پیغام ورکوم، د پښتانه ځوانان زما رنګ ځوانان د بدقسمتۍ خبره د مش په داسې وخت کې راغټ شوی یو چې موږ د توپک د دهشتګردۍ د دې علاوه بل خبره نه موږ اورېدلې ده نه مو بل څه لیدلې دي. نو هغه زموږ پر نفسیاتو پر سوچ ډېر غټ اثر اچولی دی. نو دا یو پوره نسل اوس د پښتنو په دې کې راغټ شوی دی. نو د هغو دپاره زما خواست زما مشوره د ورور په طور دا ده چې دی دا ټیم د مختګ او د دغه موجوده بحران سره درایستل واحد لارج مر سره تعلیم دی.
ډیر مننه رفیع الله کاکر صاحب او کور مودان.
وی چې تعلیم ضروری دی خو معیاري تعلیم ډیر ضروری دی او په خاصه توګه د پاکستان په حواله چې کله خبرې ترې کیږي. رابع چودري دلته په واشنگتن ډي سي کې یونایټډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس کې یو شړنکار ده. د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي چې په پاکستان کې تعلیم ضروری دی خو معیاري تعلیم ډیر ضروری دی. دا څه داسې وایي؟
تعلیم نه یوازې اهم دی بلکې دا د ټولنې هرې طبقې ته ورکول لازم دی او داسې پکار دی چې هغه د سیمې تاریخ او د ټولې نړۍ د حقیقتونو هنداره وي. موږ په داسې دور کې ژوند تیروو چېرته چې موږ لا ځان ته د یو عالمي استوګن په حیثیت کتل پکار دی. زموږ تعلیم د تاریخ د مختلفو خیالاتو او افکارو په بنیاد پکار دی. پاکستان غوندې ملک کې چېرته چې کم شمېرې فرقې او د مختلفو مذهبونو خلک آباد دي، تعلیم داسې پکار دی چې هغې کې ټول پام یو شناخ یا قومیت ته نه وي راګرځول شوی. زما په خیال خو تعلیم ډیر په فراخه بنیاد پکار دی.
هم په دغه موقع رابعه چودري وایس آف امریکا پښتون کنکشن ته وویل چې په پاکستان کې تعلیم نه صرف د جینکو لپاره بلکې د هلکانو لپاره هم ډیر ضروري دی. په دې اړه باندې داسې داسې وایي.
Educating girls is I mean like you know women have
د جینکۍ تعلیم ډیر اهم دی ځکه چې جینکۍ زموږ د راتلونکو نسل لوی وسیله ده. طالبانو د جینکۍ ډیر سکولونه تباه کړی دي او دا یو حقیقت دی چې طالبانو کې هم ډیر خلک بی تعلیم دي. په دې سبب د دې مسلې تابعیا هم د دغه سوچ تر مخه پکار ده. په دې سبب جینکو سره سره د نارینه او تعلیم هم ډیر زیات اهم دی.
دا وو د دې هفتې پښتون کنکشن پروگرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
پاکستان وزیر اعظم په دوشنبه کې وینا کړې ده او ویلي دي چې په هیواد کې او په ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان دغه شندورو هیوادونو کې پرمختګ لپاره پکار ده چې اقتصادي خوشحالي راوستل شي. بجلی پاکستان کې د ټولو غټه مسله ده. په تیرو لسو دولسو کالو کې په دغه هیواد کې تر ټولو غټه ستونزه د ولس سره چې دغه بجلی ده. مختلف حکومتونو وقف وقت بلې د پوره کېدو و لوز کړی دی خو زیاتره خلک اوس دغه لوزونو باندې یقین ته تیار نه دی. وایي چې حکومتونه دغه شان لوزونه کوي خو دغه د انرژي کمې پوره کېدل امکان نه لري. یو بل لوز وزیر اعظم نواز شریف کوي په دوشنبه کې وایي چې 200 میگاواټ بجلی به راځي د افغانستان په لار. څومره خرچه به کیږي او نور به کوم ملکونه شریک دي؟ رابعه پیری یو رپورټ راکړي.
د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف، د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله، د تاجکستان صدر امام علی رحمان، د قرغزستان وزیر اعظم سوزن بی جنیاکوف، د کاسا سر د پرانستی په دستوره کې ګډون وکړو. د دغه دستورې سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل:
This project will provide a number of economic, social and environmental benefits to the member countries and reduce energy deficit.
منصوبه به غړو هیوادونو ته یو شمیر اقتصادي، معاشرتي او ماحولیتي ګټې ورسوي. بجلی کمې بلش سي، نوکری په وموندل سي او تجارت به هم وده وکړي. د یو عرب ولس کروڑه د دغه منصوبې لاندې به قرغزستان او تاجکستان پاکستان ته 1000 میگاواټه او افغانستان ته 300 میگاواټه بجلی ورکوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مې د میاشت څخه تر ستمبر تر میاشته پورې به وي او د دې لپاره به د تاجکستان څخه د افغانستان او بیا پاکستان پوری 1.5 کیلومتر اوږد های وولټیج لاین خورایږي او د دی ټی سی کنورټر سټیشنز به سنگتودا، کابل او پېښور کې جوړیږي او جمهوریت قرغز او تاجکستان ترمنځ به یو ای سی لینک جوړیږي. دغه منصوبه چې کال 2023 پورې به تر سره کیږي، ځینې به ډیره ارزانه بجلی ترلاسه کړي سي او حکومت امکان څرګندوي چې د دې له وجبه په پاکستان کې د بجلی پر بحران قابو هم ومندل سي. د چیړونکو وینا ده چې دغه منصوبه کې که څه هم اعتماد او مرسته موجوده ده خو پر اندېښنو سترګې نسي پټېدای. د بجلی او د اوبو ماهر ارشد اچ عباسی وایي چې په کاغذونو کې دا خبره ډیره شایع سي چې پاکستان ته 1000 میگاواټ بجلی ورکول کیږي.
اصل حقیقت یہ کہ یہ 5 مہینے کے لیے آپ کو بجلی ملے گی، آپ کے 7 مہینے یہ جو آپ کی جو گرڈ ہے یہ خالی رہے گی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ تقریباً 384 کلومیٹر افغانستان سے گزرے گی، جس کا لا اینڈ آرڈر کے متعلق پریڈکشن ہے کہ ابھی اس کو میرے خیال میں ایک دو دہائیاں لگیں گی.
سل حقیقت دادی چدا بجلی با یواز ترپنزو میشت پوری وی او میشت با تغ گریٹس خالی وی. دویم خبر دادا چدا دی با شاوخوا در سوا چلور اتیا کلومیتر دا افغانستان سخه تیریشی چه هغا هوا دی چی ولکیجی چی دا امنیت لپارا اوس هم دوی در لسیزی با کار کول وی. دوی زیاتوی چې د دغه منصوبې په اړه قیمت هم تر اوسه نه دی معلوم. څېړونکي دا هم وایي چې پاکستان کچری د دغه منصوبې په مقابله کې خپل پر وسایلو کار کړی و او ډیمونه یې جوړ کړی وی. نو به نه یوازې ډېر ارزانه بجلی ترلاسه کېدی بلکې د اوبو او د خوراک ضرورتونه به هم پوره کړی سوی وی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. اوس وړاندې کوو د عزت په نوم وژنو په هکله یو رپورټ. په پاکستان کې دا پیښې سیوا شوې دي. تیره اونۍ ابټ آباد سره نږدې یو کلی کې یوه جینۍ وژلې شوه او بیا د هغې مړې ته اور ورته کړی شو. همدغه رنګ یو شمېر نور زنانه هم د عزت په نوم وژل کېږي. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار ارباب محمود علی یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د درې واړه ښځې د فیصل آباد ښار په یو کور کې یو ځای اوسېدلې. د پیښې پلټنې کوونکي پولیس افسر محمد ایوب ایف پی خبرې ادارې ته ویلي د دې کس په دې ښځو شک و چې د نورو سړو سره یې ناجایزه تعلق ساتلو. قاتل ښځې په مخونو او سینو د ویشتلو وروسته د موقع نه تښتېدلې دی. پولیس د دې کس د نیولو لپاره چاپې شروع کړې دي او وایي دا د غیرت په نوم د وژنې معامله ورته ښکاري. مقامی پولیس سټېشن چارواکي هم د پیښې پخلی کوي. د کلی د یوې شورا په فیصله تیره هفته د ملک په شمالي مغربي سیمه کې هم د یوې جینۍ مړی خپکړې شوې وه او بیا وروسته یې د دې مړې سوځولې هم وو. دې باندې تور و چې یو ملګري سره یې په تلو کې مرسته کړې وه. دې پیښې د حقونو لپاره کارکوونکي راپارولې وو. د ابټ آباد ښار سره نږدې مکول کلی کې د وژل شوې جینۍ پلار ریاست وایي دوی غریبانان دي او لور یې هیڅ قصور نه وو.
کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ سن رہے ہیں یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے.
دوی چې سوای او س اوری ټول غلط دی او دروغ دی. پاکستان کې هر کال پسونو خزه د کورنې د غیرت ساتلو لپاره د خپلوانو د لاسو وژل کیږي. پاکستان کال 2015 کې په قانون کې یو تبدیلی کړی و چې مقصد یې د پیښې وروسته خپلوان بری نشي، ځکه د دغه وژل شوی تن کورنۍ بیا قاتل ته معافي ورکي. خو په قانون کې یو لاره هم ده. دا یې د قاضي په اختیار پرېښودلې ده چې د نورو ککړو رشتہ دارانو د جیل د سزا په حق له فیصله وکړي. او قانون پوهان وای خلک د دې لارې ګټه پورته کوي.
د پښتونخوا صوبی حکومت او غیر دولتي ادارو په شریکه باندې په پېښور یونیورسټي کې د پېښور یونیورسټي طالب علمانو لپاره د موادو د اندراج او د جمع کولو لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د کم پوجې باندې چې په دغه صوبه کې تعلیم په حصول کې یا په زده کړو لاسته راوړنو کې با طالب علمانو ته لویه کامیابی یا ګټه ترلاسه کیږي. حمدالله په دې موضوع رپورټ په خوند راکوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی، د پېښور پوهنتون د کنفلیکټ اینڈ پیس سټډیز او د پښتونخوا د حکومت د کورنو او قبایلي چارو د محکمې په دغه درې کلنه شریکه پروژه کې د پېښور پوهنتون د بیلابیلو څانګو طالب علمان په دې تربیه کیږي چې هغوی د صوبې دننه د شخړو، جرایمو، پرمختیا، اقتصاد، تعلیم او صحت ترمنځ د تړون لپاره څېړنې او تحقیق وکړي. د کنفلیکټ اینڈ پیس سټډیز یا د شخړو د هواري او د امن د زده کړو د مرکز مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي
پختونخوا کې د وایلنس ډیولپمنٹ او پیس بلډینګ حواله سره څومره انیشیټیوز اغسته کیږي یا څه ډیټا اویلیبل ده هغه موږ ترو میپس پروجیکټ لیک شو چې را د دې تعلق د تعلیم سره، د ترقی سره، د صحت سره، د نور ډیولپمنٹ انډیکیټر، د هیومن ډیولپمنٹ انډیکیټر سره څومره دی او کومو علاقو کې چې تعلیم خدا نه خواسته کمیږي نو د هغې په د هغې علاقې په وایلنس، په کانفلیکټ، په امن څه اثرات مرتب کیږي. یعنی د تنازعاتو، د امن او د ترقی د دې نور سوشو اکنامک انډیکیټر سره څومره نږدې تړون دی.
په دې پروژه کې د پوهنتون زده کوونکو او ډیپارټمنټس ته واړه واړه ګرانټس یا مالی پنګې ورکول کېږي چې پرې د څېړنې کار وړاندې بوزي او بیا دغه څېړنې د حکومتي چارواکو، مرستندویا او غیر دولتي ادارو سره شریکې کړي. یو طالب علم عظما کمال وایي
دې دا خبره کوله چې لکه دا سټوډنټس دي، دا یو ډیټا انفارمیشن ګیدرینګ ټیکنیک ده. دا موږ چې داسې دي دو اول پېښور یونیورسټي ان کیس وړوکی لیول باندې پېښور یونیورسټي سټوډنټ دو ځان سره انګیج کی، دوی دا لیول معلوم کی چې لیول آف کرائمز یا وایلنس بنو کې ڈسٹرک لگی کے مالا کنٹیجنسی اور چدا نور کم ایریاز دی لگا دے کے دی لیول معلوم کی چکرائم سمرا دی اول بھی اسٹوڈنٹس معلوم کی اسٹوڈنٹس سے دا ڈیٹا گیدر کی انفارمیشن دو سر راشی دو ہوم ڈپارٹمنٹ تور کی آغا بمخ کے فردر دا کار آسانی سر قولی شی چدی خپل ڈیٹا دلتا امپلیمنٹ کی پدے کرائم کم اولو کے اپرچونیٹیز دا ور کر دی چدی دلتا اسٹوڈنٹس جان سر انگیج کر دی انٹرنشپ سے ور کر دی زکہ دے سر چکم ڈیٹا منگتا طریقہ و خیلا کم منگتا دی ایجادات و خیل چکم دی خپل دا پروسیس دلتا یو منگتا و خیال وړاندې کړو راته نو هغه ډیر زیات خو ځکه اکی مونږ ته یو لیول یو رینج ریشو یا نمبرز معلومې دلی شي چې دیزی کې پاپولیشن دومره دی دلته کډنیپینګ ریشو څومره راتلی شي مونږ سره
د دې پروژې لاندې به د حکومتي ادارو د پوهنتون د بیلابل ډیپارټمنټس او د غیر دولتي او مرستندوی ادارو یو کنسورشیم یا شریک پلیټ فارم جوړیږي چې هم به د غسړونو د پاره موضوعات خوښوي او هم به یې څارنه کوي. په تیرو درې ورځو کې د یونیورسټي طالب علمانو ته د مکسیکو نه راغلي ماهرینو په دې تربیه ورکړله چې څرنګه خپلې څېړنې د یو بل سره د انټرنیټ د لارې شریکې کړي. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اور ٹی وی یو ساتا خبری خپرونه دوام لري. نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو غونډه شوې چې مشري د لندن برطانی وزیر اعظم کړې او په دې غونډه کې د بډو رشوتونو مخنیوي لپاره په ګامونو باندې خبرې شوې چې څنګه د بډو رشوتونو مخه ونیول شي. په دې کله باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په نړۍ کې د بډو رشوتونو یا کرپشن د مخنیوي په سر لندن کې کیدونکې دغه یو ورځنی کانفرنس کې د نړۍ یو شمیر مشران ګډون کوي چې پکې د امریکایي خارجه وزیر جان کیری، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی، د نایجیریا صدر محمد بوهاري او یو شمیر نور مشران ګډون کوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه غونډې نه وړاندې د ملکا الیزابت سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي د کانفرنس ته د افغانستان او نایجیریا مشران هم ورزي چرته چې کرپشن په انتها ده. دا غونډه په داسې حال کېږي چې د ټیکس نه بچ کېدل د پاره په بهر ملکونو کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو آف شور کمپنیانو د پاناما لیکس لخوا رابرسېره شوې دي چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ترڅنګ د 200 نورو سیاسي او کاروباري کسانو نمونه هم شامل دي او په پاکستان کې مخالف ډلو د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده په پارلیمان کې د دغه کمپنیانو سپیناوي وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون منصوبه لري په برتانیا کې به د غیر ملکی کمپنو اساسي او جایدادونه په ډاګه کیږي چرته چې د نړۍ بدعنوانه مشران د ملک د خزانې نه د اولس مال حال په فرضي نومونو جوړو کمپنو کې پټوي. د برتانیې د شمیرو تر مخه په انګلینډ او ویلز کې د غیر ملکی کمپنیانو 100,000 جایدادونه دي چې 40,000 پکې صرف په لندن ښار کې دي. په لندن کې د غبن او بډو رشوتونو د مخنیوي د پاره کېدونکې دغه غونډه کې په امریکا، برتانیا او نورو یو شمیر وتلي هیوادونو هم د سختو نیوکو امکان دی. اقتصادی ماهرین غنی چې دغه ملکونه اول جالي کمپنو ته اجازه ورکوي چې خپل دغلا او ټګي پیسې په فرضي نمونو جوړو کمپنو کې پټوي. د نړۍ مشران په دې خبره یو دي چې کرپشن هم د ګرد نړۍ د پاره د ترګری په ډول یو سنگینه خطر ده او کوم مخنیوي و نه شو نو نړیوال اقتصاد به ورسره د ډیرو بدو اثراتو سره مخامخ شي.
ګران اوریدونکو او کتونکو واشنگټن ډی سی سټوډیوز نا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. په چمن کې د کباړ مال وړونکو ټرکونو ډرایورانو هړتال کړې دي. هم په دې موضوع باندې یو رپورٹ د ډیوی ریډیو خبریال نعمت الله سره دی باندې کوي.
ما نوم حاجی محمد افضل دی. زموږ غوښتنې دغه دي چې موږ دا کوم ټرکان چې درولي دي زموږ ټرک چې راشي اول یې ور واس پر باب دوستي ولاړ دی. د بل ورځ راشي بیا یې نلسی کیږي. د نلسی سبا دی بیا بل ورځ د دې چالان جمع کیږي. د چالان باوجود چې موږ چالان جمع کو نن بلی پنټری پیل کو باسو سبا پر دولس بجې د کشتمڅه د کشتمڅه چې موږ ټرکان ووځي بیا پر چې د غړنګ چک پوسټ باندې ولاړ دي پر هغه ځای کرین کولار دي بیا موږ ون لوټ کوو چې ورته ون لوټ مکی بیا په هغه باوجود باندې موږ په ون لوټ باندې نه خلاصېږو د کرین کوو د مزدورانو د شو د بد دا تاوانونه ګرځ پر موږ باندې راځي مال می در په درسي د دې ځای چې روان چې پر کلا عبدالله باندې بیا پلس د شپې درې موږ ټرکان اغه وایستي په جام کې پارک دی بیا لیویز درېږي د لیویز باوجود چې موږ ټکان ورته پر بلې
ولې پاکستان حکومت خو دغه داوی کوي سدي دغه چمن سر دی پولیس څخه کومالونه راوړل کی ځغه دلته د سکیننګ هم کوي بګه د سکندر مشنان ورته لګولې دی بیا د ته پکایدا سل لګیږي دغه باوجود دغه رقم صورت حال جوړ
دغه باوجود دغه رقم کې ځغه بعض خلک چې دی هغه د رشپت په زیره باندې موږ ګر کارونه رمردار کړي دي موږ و کلکټر صاحب ته درې څلور واره ویل دي چې موږ وزیر اعلی لکه موږ وزیر اعلی لکه کلکټر ډر صاحب هغه باوجود باندې خلک اطلاع ورکي او موږ ته تاوانونه رسیږي غیر قانوني شان چې دغه په محفوظ رسیږي
مطلب یو کیسه پر دغه چمن سره دی پولیس کم تجارت کیږي هغه سیدی کم په غیر قانوني تور باندې کم مالونه وړي کیږي دغه د پاره لار اور کیږي قانونن به تینر اور غیر قانوني تور بر اور
چمن ته غیر قانوني ټوله مالونه په مفت کې لادي هیڅوک پښتنه نه ځنکې د چمن نه باچ زموږ ګاډي لوټ سي پر موږ باندې دا غضب نازل سي پر کلپور باندې زموږ ګاډي ولاړې د زموږ حالت د رشپت مطالبه کیږي چاله ته چک پوښونه دي پر هغه باندې ولاړې دي
هغه مشکلات سي دغه د سکرپ کم تجاران دي وغه ته ورپیشتي دي دغه وخت د سکرپ څخه لوټ کم ټرکان سي دغه ته په چمن د بارډر په ګمرې کې درولې دي زما سره دغه وخت د چمن چمبر کامرس کم نماینده دغه زما سره موجود دي د تاسو پرتنې وکړو آیا د چمبرس کم پلیټ فارم دي هغه اکثر د تجارانو سکم ستونزې دغه وراول د پر دی ډیر شر رول لري د دا وخت څه کړی دي د کسٹم د چارواکو سره دی خبرې کړی دي آیا دی په دې لړکی نور څه ګامونه اخیستي ورته د سپشتنې کو
زما نو محمد شفیق دی ز سابق سینیئر وایس پرزیدنت پاتہ سوایم د چمن چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری دغه مسلې چې دی د کمی ګاډیانی چې ولاړې دي د خلکو د امپورټرانو ایکسپورټرانو په تریری شکل مشتبار بار د شکایتونه کړې دي چې زموږ ګاډیانی اداره کم دریږي او لیګل کار چې دی دغه په روانه کې مشکلات راځي او موږ چې دی و د شی و ناجایز و کار و خواته چې دی هغه رغب کوي چې موږ
کسٹم چارواکی سوی د کسٹم چارواکی سوی به د لکستی د سر خبر کړي
مشته پرون ماته د دې لیټر ملاو سو چې د تریری شکل د سټرایک د هړتال او د احتجاج کم شکل چې ور کړی ولو نو په دې باره کې چې ما د نورو کام سرم خبر وکړ مش د کسٹم او کام سره په روابط کې او په رابطو کې ور سره یو چې دا ستونزې را حل کړي چې د دا کلیرنس کم د امپورټ کلیرنس دی چې دا غ ټایم شارټ ولګیږي او بیا کچيري ګورنمنت کسٹم یو څه په دې کې شک او شبهات لري هغه د دلی 100% ایگزامینیشران د غریبان وایي چې موږ د 100% ایگزامینیشن ورکو موږ 100% ډیسکریپشن ورکو چې هغه کې ما اندازه ولګول تقریبا 4 لک 5 لک روپے د یو ګاډي سکریپ ریملټیبل سکریپ داغه ډیوټي راځي دی په خوشي ورکوي وای دا زما سواخه بیا هم د دې کسانانو غور نه اوریدل کیږي نو موږ چې دی په دې باندې مشترکه دغه کوو کوشش کوو چې موږ خو د کلکټر صاحب سره د دې سمخ کې هم ډېر بار خبرې کړې دي چې زموږ د تجارانو د چمن د سیمې د تجارانو دا مسلې ور حل ک نو په دې باره کې اوس بیا موږ ملګری چې یو چې دا کوشش کوو چې ور سره لګیایو دا خبرې د هړتال نه وشي نه وشي
لار خلاص سي د چمن تجارت د چمن د سره دی پولیس کم تجارت کیږي دا کم کچه ده هغه نور الوړ سي ولی د دغه چمن سره دی پولیس خا د تورخم سره دی پولیس څخه اکثره هم پاکستانی چارواکي او هم افغاني چارواکي دا داوی کوي چې دغه سرحدي پولیس سکم تجارت کیږي داغه سالانه سکم کچا ته هغه دی او 15 ارب ډالر تر رسي خو دلته په دغه سرحدي پول باندې دا وخت دار کم لیدل کیږي دغه د چمن د بارډر کم ګمرک دی هغه بالکل خالی خالی ښکاری یوازې دغه د سکریپس کم ټرکان دغه دلته سونه په تعداد کې بدی کې دادی ولاړ دي دغه د سکریپس څخه د پاکستان دولت د امپورټ ډیوټي په لړ کې ډیر غټ رقم اخلي خو دغه باوجود دغه د سکریپس کم تجاران دي یا اکسپورټران دي یا امپورټران دي هغه دغه مختص دي په بیلابیلو نمونه باندې د دوی مختصون جوړیږي او دوی سي دي د قانوني تجارت په چاپه د غیر قانوني تجارت په لور ته دي مجبور کوي غیر قانوني لار دي خپل کې نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
امریکایانو ډرون جوړ کړی دی یو هغه چې په افغانستان کې عراق کې یا په یمن کې په مزالی داغي یو بل ډرون دی چې په هغه به سامان وړل کیږي خو په امریکا کې قانون نشته چې امریکا کې ډرون د 2 کیلو نه زیات وزن پورته کې والوزي ځکه د امریکا پارلماني غړو تر اوسه پورې به قانون نه پاس کړي خو ځینې کمپنۍ وي یو پی ایس او داسې غټې کمپنۍ دي چې دغه ډرون اوس په نورو دنیاګانو کې چرته چې دا قانون شته استعمالوي لکه پر وانډا کې د وایانې بوس وړي یو مشین او رسۍ به هغه ځای ته چې سړک نشته دی بدلی نشته دی لار سفر چې دی مشکل دی دا داسې ترکیب دی چې دنیا ورته حیران هم ته پړومبي ځل استعمالی کې پر وانډه کې راځي چې دا رپورټ وګورو چې د ډیوري ډیو همکار محفوظ علی وړاندې کوي
واړه بی پایلټ اجازه به د روان کال اخیره پوری افریقایي هواد روانډا کې الوت شروع کړي او دی به د ژوند بچکونکو دوایانې او طبي سامان لري پرتی سیمو کې طبي مرکزونو پورې رسوي
په دې ډبی کې دوایانې دي دا به ډرون کې کیک دي ور به ورپسې بند کی او جا سامان رسولو ته تیار دي
دا ډرون په کالیفورنیا کې زیپلاین نومي کمپنی تیار کړی دي او ویکسین گیوی ویکسین الائنس لخوا وړاندې کړی شوی او دی پروجیکټ لپاره فند د یو پی ایس فاونډیشن نومي خیراتي تنظیم لخوا وړاندې کړی شوی
منګه په دې خبره کلک یقین ساتو چې د ټي بي امداد در رسولو لارې د انساني ژوند بچکولو کې لوی لاس لري او منګه د دې غرض د پاره د نړیوالو ادارو او امدادي کارکونکو سره مرسته کوو چې هاغه لارې سمې کړو چرته چې دغه د رسد لارې سم کار نه کوي
دا ډرون جازونه د یو نیم کیلوګرام سامان تر یو سل او شل کیلومتر لري پورې د اړو توان لري او دوی د مخکنه وزه شوی لار باندې الوت کوي او چې سامان اورسوي نو بیا واپس خپل ځای ته راشي د دې پروجیکټ شروع کولو په شا دا خیال وو چې د دوایی رسولو کار هم داسې اسان کړی شي څنګه چې د پیزي رسولو کار دی یو ځل چې طبي کارکونکي د وینې یا بل طبي سامان لپاره خواستو کړي نو د سامان رسولو کارکونکي سامان په ډبی کې بند کړي او دا په ډرون کې کیدی او کوټ پکې واچوي چې کوم ځای ته به ډرون ځان رسوي او دا سي ډرون د سامان سره روان شي زیپلاین نومي کمپنی تم لري چې د روانډا حکومت سره کار کولو په وخت به دوی د ورځې یو نیم سل ډیلیوریانې رسولو جوګه شي دوی به د اگست میاشتې نه کار پیل کړي ماوش جلیل ډیو ریډیو واشنگټن ڈی سی
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی باندې کوم یو بل رپورٹ د بلوچستان سرخار کوټه کې دوه ماشومان د لمر د رڼا په زور ګرځي او څنګه چې لمر خکته شي نو دوی هم د دوی وجود هم کار پریږدي دی. د دې ماشومان نمونه دي شعیب عبدالرشید او ډاکټران اوسه پورې په دې راز نه دي پوهې چې داسې ولې دي په دې کله باندې د مشال ریډیو خبریال احمد الله یو ویډیو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو
دا ماشومان چې د کوټې د میا غونډۍ سیمې سره تعلق لري په یو داسې ناروغۍ اخته دي چې د ورځې خو ګرځېدی شي خو د نور پریوتو وروستو د ګرځېدو څخه محروم شي حتی چې لاسونه یې بیا هم کار نه کوي هاشم چې د دغه دواړو ماشومانو محمد شعیب او عبدالرشید پلار دی وایي چې درې نوړه خوې روغې جوړې دي خو د دې دواړو زامنو نه علاوه یو بل یو کلن زوی هم په دې ناروغۍ اخته دی
جو پیدا شی اس طرح
دا ماشومان پیدایشی داسې دي او چې کله دوه کلن شو نو موږ ته معلومه شوه چې دوی په یوه داسې ناروغۍ اخته دي چې د ورځې خو ګرځېدی شي خو د ماښام وروستو یې لاس او خپې کار نه کوي او ډوډۍ هم په خپله نشي خوړلی. په دوه کلنۍ کې مې خپل مشر زوی په کوټه کې ډاکټرانو ته وښودو نو هغوی هم حیرانه وو چې دا څنګه ناروغي ده. بیا ورله هغوی څه دوایي ورکړه خو بچي مې همداسې وو. نو یو څو ورځې وړاندې مې پیمز هسپتال ته راوستل او دلته یې ډاکټرانو علاج شروع کړی دی او دوی وایي چې انشاءالله ښه به شي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ته دا دواړه ماشومان د روانې میاشتې په درېمه نیټه د علاج لپاره راوستی شو. د یاد هسپتال یو مشر ډاکټر مطهر شاه په وینا چې تر دې دمه یې د محمد شعیب او عبدالرشید د 300 نه زیاتې طبي معاینې کړي دي خو تر اوسه یې د دغې ناروغۍ تشخیص ونه کړی شو.
په ټولې دنیا کې ډېر داسې یو نه بیماری نوم شته نه په میډیکل ساینس کې خو سی اوس نوم په یش د سولر چایلډ دی او په دې باندې په ټول دنیا کې ډېر تحقیق روان دی او ټول میډیکل دنیا کې دا یو ډېر عجیبه غنی کیس ده او دوی لګیا دي انویسټیګیشن کې خو یو نتیجې ته نه دي رسیدلي سی دی دا وایي چې دا کومه بیماری ده او څه وجه ده.
دیارلس کلن محمد شعیب او نه کلن عبدالرشید وایي چې د خپلې علاقې په یوه مدرسه کې زده کړې ترسره کوي او د کرکټ لوبې سره مینه لري او کوي هم.
कौन सी खेल खेलते हो? बैटिंग करते हो या बॉलिंग?
बैटिंग।
खाने में क्या पसंद है?
د ډاکټر مطهر شاه په وینا چې د پیمز هسپتال ډاکټران د نړۍ د ځینو نورو ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د دې ماشومانو ټیسټونه یې هم ورته لیږلي دي خو تر اوسه دوی څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. چې یو وارې د دې ناروغۍ تشخیص وشي نو بیا به ورله علاج هم شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دنیا کې تاسو به داسې بوټو نومونه اورېدلي وي چې اوس په دې دنیا کې د هغې وجود کمیږي. ځینې بوټي ډېر زیات دي او مشهور دي خو ځینې بوټي داسې دي چې هغه ژوند ته خطر دی. داسې کم بوټي دي چې په هغې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ چې دی زموږ همکار مهاجر وړاندې کوي.
واټر لیلی نومیدا ګل اوس په افریقایي هیواد روانډا کې نور نه کیږي او د دې وجه د زراعت او د ښاري علاقو ترقی لپاره ځنګلونه کټ کول دي. همدا کار د نړۍ په نورو ډیرو برخو کې روان دي. په بوټو ریسرچ کوونکی سټیو بچمن وایي
په نړۍ کې آبادی ډیره زیاته شوې ده او نور اضافه هم پکې روانه ده او د آبادی خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره د ځمکې ضرورت ته نو ځکه قدرتي ماحول کې بدلون را روان دی چې د زراعت او د سارو د پاره ځای جوړ کړی شي نو د دې په نتیجه کې د بوټو ډیر قسمونه خپل قدرتي ځای نه محروميږي.
په لندن کې رائل بوټانی ګارډنز لخوا یو رپورټ وایي چې د بوټو 3 لک یو نوي زره معلوم قسمونو کې 80 زره زیات قسمونه د ناپید کېدو خطر سره مخ دي. The Royal Botanic Gardens غړي کیتھی ویلیز وای
The real thing we need to be doing is identifying which are the important areas to conserve
because زنګ پوران دي ټول نه مهمه مسله ده چې د ختمیدونکو بوټو تحفظ څنګه وکړو او په کوم علاقو کې تعمیري ترقی جاری وساتو.
د وونو بوټو قسمونه دومره بشمار دي چې هر کال ساينس پوهان نږدې 2009 بوټي معلوموي. په برازیل کې کیدونکو دا د 1.5 میټر ونه چې د چینجو ملخانو خړمون کې ده تیر کال په فیسبوک موجود عکسونو په ذریعه معلومه کړې شو. کوم چې د وونو بوټو عکسونه اغستون کې یو تنه چولې و او د بوټو یو ماهر معلومه کړه. د وونو بوټو ماهران یا بوټانیست د بوټو نوي قسمونه معلومولو او د هغې ریکارډ جوړولو باندې کار کوي. خو دا کار دومره ګران دی چې د ختمېدو خطر سره مخ ټول بوټو ریکارډ ساتل په عملي توګه ناممکنه ده. په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ادایو ساده خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته مونږ سره ملګرتیا کوله پروډوسر وو ارشد علی او انجینرانو مونږ سره پیټ آیډن او نلسن او برینټ سیب دینه
پس تاسو نه مې ته پوس کوم او تاسو نه میک اپ چرته کړه وو
ما په خپل کړه
خډه خسته میک اپ دې کړه او روان پروګرام کې هم میک اپ باس کې دن کې یعنی
بالکل
سنگار بسنګ کوي چې کې بسنګار سنگ کې دا پروګرام قربانه ده
ناهید سحر و دې قربانه دی به تاسو ته خېخې مشورې درکینو پروگرام اور دل مهیره وي د ټي وي دی برخې نه زموږه ویشلی
او زه رحمان بندره سسو یت غړو په الله مسپارو خپل خیال ساتي.